السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب شوی دی، تاسو سره راسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. نن په ماسکو کې د افغانستان په حق لا دویم کانفرنس جوړ شو. په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان استازو هم برخه واخیسته. د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په حق لا د ماسکو په لومړني کانفرنس کې اواز چین او پاکستان ګډون کړی وو، چې د افغانستان د حکومت له خوا باندې سخت اعتراضونه وشول. خو دا ځل په دغه غونډه کې افغانستان نمائنده موجودیت لري. متحده ایالاتو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او په ځای د ایران او هند استازي د برخه اخیستونکو هیوادونو پلسکی زیات شوی دی. متحده ایالات د مسکو لخوا د طالبانو د ملاتړ په حق له روسیې هڅې غندي او په روسیې باندې اعتراض کړی دی چې افغان طالبانو ته مشروعیت ورکوي. په روسیې کې د افغانستان سفارت جیکپوري ډیپلوماټ تم خودلې چې د طالبانو سره د مرستو په زیاده د سیمې هیوادونه دغه ډله د سولې خبرو ته وهڅي. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د جمهور رئیس غنی خاص استاد قیوم کوچی د امریکا غږ سره په مرکه کې دا تایید کړ چې روسیې د طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. نوموړي د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونه په دې تورن کړ چې ګواکې د طالبانو سره مرسته کوي. کله چې د طالبانو سره د مرستو په حق د ښاغلي کوچی نه پوښتنه وشوه، نوموړي وویل چې موږ نه پوهیږو چې څومره مرسته کیږي. په مسکو کې د افغانستان سفیر په داسې حال کې د طالبانو سره د سیمې د هیوادونو د مرستو په بندېدو ټینګار کړی دی چې روسیې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت په شمول د پاکستان، چین، هند او ایران استازو سره د په دغه چې دغه غونډه رابللې وه د افغانستان په مسایلو باندې بحث کړی دی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. متحده عربي امارات وایي په افغانستان کې د هغوی سفیر د زخمونو له امله نن د چهارشنبې په ورځ مړ شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر چې تیره میاشت په قندهار کې د بم په چاودنه کې زخمي شوی وو، نن د هماغو زخمونو نه مړ شو. په هغه برید کې د اماراتو 15 کارکوونکي وژل شول او اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هیواد د شهید خدمتگار او رښتینی زوی جمع محمد عبدل الکابی مړینې دوی غمجن کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچز د سیشن په ورځ بروکسل ته رسیدل او هلته به د ناټو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د ښاغلي میچز په ګډون د دفاع وزیرانو سره د لیدنې نه مخکې د ناټو عمومي منشي وویل دا نظامي اتحاد په دې ډېر اندېښمن دی که دا رښتیا وي چې روسیې د سړې جګړې د وخت له یوې معاهدې سرغړونه کړې او د کروز توغندي انتقال کړي دي. د امریکا استخباراتي ادارو داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې دا توغندي تیر کال فعال شوي او ډېر امکان شته چې په دې کار سره د 1980 کال د منځني وطن ویشتلو اتومي وسلو د نه استعمال او د همدې کروز توغندي د ازموینې سره له معاهدې روسیې سرغړونه کړې وي. د ناټو عمومي منشي د دفاعي چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د ماموریت په حق له وویل چې ناټو په دې وروستیو کلونو کې د تروریزم ضد جګړې کې مهم نقش لوبولې دی او په دې مبارزه کې د ښه پرمختګ بیلګې په افغانستان کې د قواوو روزنه ده. په افغانستان کې د روغتیا او د دیموګرافي په حق له یو نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې هر ښځه په منځني ډول 15.3 ماشومان زنګوي، خو د ولایتونو بیا د میندو د زیږون اندازه د دې سره توپیر لري. د دغه سروې له مخې په اروزګان او نورستان کې ښځې د نورو ولایتونو نه زیات ماشومان زیږوي چې شمېر یې نږدې 9 ته رسیږي. دا سروې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د تیر کال د جوزا له میاشتې د دغه کال د هود تر میاشتې پورې شوې ده، په هغې کې 2400 کورنیو سره خبرې شوې دي. 9000 واده شوو ښځو او 10200 او د هغوی د معلوماتو په اساس او بخې سده پاسه سلیر زره کورنۍ سره په دې حق له خبري شوې دي. د پاکستان اردو وای یو ځانمرګ بریټکون کې نن د چهارشنبه په ورځ د حکومتي ودانې نه بار ځانوالو زو لک تر لګه 15 تنه یې ووجل. دا بریټ د مومند ایجنسی په غلنۍ سیمه کې شوې دی او د پاکستانی طالبانو اړوند یوې ډلې دغه مسولیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا د کانګرس یو غړی وایي پاکستان د امریکا سره دوه مخه سیاست لري. د کانګرس د بارنې اړیکو د کمیټې رئیس ټیټ پو د امریکا غږ دیوه راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا نه پیسې اخلي او په نهایت کې د دهشتګرو لاس ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل د هم د روان خبرونه لمړی رپورت د افغانستان اجرایی ریاست وایي دغه هیواد په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک له شرعي احکامونه د بېخبرۍ له امله ښځې خپل میراثي مال ګڼي پلوري او د وسیلې په توګه ترې کار اخلي په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې ډېر سر به مرکز او زونونو په کچه د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره علمي سمپوزیمونه جوړ کړي په موکړې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته
د افغانستان اجرایی ریاست په دولتي ادارو کې د خزو د پراخ غډون او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په موخه د چهارشنبه په ورځ د لوړپوړو حکومتي خزو د ملاتړ په نوم یو غونډه جوړه او پکې د خزو اړوندو ستونزو ته د حل لارې چارې لټولو پر سر خبرې وکړې. غونډه ته د افغانستان اجرایی ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان د وینا پر مهال په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د خزو رول او ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ او ویل چې خزه باید د هغوی د استعداد او وړتیا له مخې په دولتي ادارو کې وګمارل شي. د انجینر محمد خان پر وینا د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې د ښځو حضور خیرات نه بلکې د هغوی حق دی. ښاغلی محمد خان د غرازو ویل چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک له شرعي احکامو څخه د بېخبرۍ له امله لا هم ښځې خپل میراثي مال ګڼي، هغوی پلوري او یا هم د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. هغه ول څوک حق نه لري چې ښځې خپل میراثي مال وګڼي. هغه کس به په څلور ویشتو ساعتونو کې 15 وخته لمونځ هم لولي، جمعه ته به هم ځي، خو نه په خپله خبر دی چې ښځه څه حقونه لري او نه هم هغه ښځې او خویندې له خپلو حقونو څخه خبرې دي. دا اجرایی ریاست لومړی مرستیال ښځو او نارینه ته د هغوی د شرعي حقونو په اړه د پوهاوي پر ورکولو ټینګار وکړ او ویل چې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره باید په دې برخه کې زیات کار وشي. لا بلې خوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د هغوی د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې په پوهنتونونو او نورو اکاډیمیکو برخو کې د ښځو د ګډون د زیاتېدو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر برخو کې یې عملي ګامونه هم پورته کړي دي. اغلی مومند چې دغه غونډې ته وینا کوله وویل
در مجموع مو اصل 1390
په ټوله کې موږ له 1390 کال راهیسې بریالي شوي یو چې 1350 خزې د مرکز او ولایتونو په بهنتونونو کې په اکاډمیکو او اداري برخو کې جذب کړو. دغه راز 250 خويندې مو د ډاکټر او ماستر په کچه په بورسونو کې نیولې دي چې دا ټول د لوړو زده کړو په برخه کې د خزو د رول د لوړې دوه کارندوی کوي
در حوزه تحصیلات عالی را نشان میدهد.
په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د مرکز او زونونو په کچه د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره علمي سمپوزیمونه جوړ کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل
په دې برنامه کې یو شمېر رهبرو ښځو څخه بلنه کېږي تر څو د ښځو له وزارت سره په ګډه په لرې پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت څېړنه وکړي، انکشافي پلانونه ورته جوړ او تطبیق کړي. دا ښځې او رهبران د موډل په توګه ولایتي ښځو ته معرفي شوي او له هغوی سره د خبرو شرایط برابرېږي.
دلبر نظری دغه راز ویل چې د ښځو لپاره د دغه وزارت 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې هم کار وروستي پړاو ته رسیدلی او زیاته کړه چې دغه پلان په تصویب او عملی کېدو سره به د افغانو ښځو په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د ښځو چارو وزیر له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغه پلان د عملی کولو لپاره بودیجه ځانګړې او په دې برخه کې د ښځو چارو له وزارت سره مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اقتصادي وده ته په کتنې په افغانستان کې د نفوسو چټکې وده اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي او وایي چې که چیرې لازم اقدامات ونه شي دا هیواد به له ډېرو نورو ستونزو سره مخ شي. پاکلی پامو کې د اکرام شینواري رپورټ ده.
په افغانستان کې د روغتیا او ډیموګرافي په حق لا یو نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې هر ښځه په منځني ډول 15.3 ماشومان زیږي چې دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د نفوسو چټکه وده هم څرګندوي. د افغانستان د مرکزي احصایې او عامې روغتیا وزارت د دغې سروې له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوه، په اروزګان او نورستان ولایتونو کې ښځې د نورو ولایتونو د ښځو پرتله زیات ماشومان زیږي. په افغانستان کې اقتصادي ودې ته په کتلې د نفوسو چټکې ودې اقتصاد پوهان اندېښمن کړي دي. اوس د افغانستان د نفوسو د ودې کچه 2.03% ده چې د مرکزي احصایې د مرستیال عبدالحسیب محیط په وینا په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې سره یو ځای د مرکزی